و به پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر اجمل اند پیشکش میکنه که در استودیو است. اجمل سلام و صبح بخیر.
و علیکم سلام امید برزبان تا و اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. د خبرونه د سر موضوع په دانګام کې روان امنیتي وضعیت دی. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ د دانګام ولسوالۍ د امنیت لپاره نوی عملیاتي پلان لري، خو د سیمې خلک د هوایي مرستې غوښتنه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي متحده ایالاتونه او نړیوالې موسسې د افغان میرمنو لپاره واضح پروګرامونه نه لري. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په دې هیواد کې د اسلام پالو یاغیانو په وړاندې بریدونه ډېر کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوی عملیات پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګي دانګام ولسوالۍ ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په ټولو سواک سره د دانګام او اسمار ولسوالۍ د امنیت لپاره هڅه وکړي. سالنګي د غراس ملي پولیسو ته سپارښتنه وکړه چې په دواړو ولسوالیو کې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. په همدې ترڅ کې د طالبانو په وړاندې یو شمېر پاتون کوونکو او په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازي د دانګام په عملیاتو کې پر هوایي ملاتړ ټینګار کوي. د وی وی کچری اوایز ورک په دې عملیاتو کې برخه وانخلي بری به ستونزمن وي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره سیګار وایي متحده ایالاتونه او نړیوال موسسه د افغان میرمنو لپاره ښکارا واضح پروګرامونه نه لري. سیګار په خپل روسي ریپورت کې د امریکا پر ادارې په تیر بیا پر نړیوال پرمختیايي ادارې انتقاد کړی چې په افغانستان کې د خصو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د سیګار په خبره د امریکا نړیوال پرمختیايي ادارې د 850 میلیون ډالر په ارزښت هغه مالی مرستې چې د خصو د مستقیم لاټړ او نورو پروژو لپاره ځانګړي شوی و وضاحت نه دی ورکړي. د ریپورت په بل برخه کې راغلی شي د اوبخې د دې ریپورت په بل برخه کې راغلی چې دا سخکارانه خنشته چې وخی وروسته لاغې چې د امریکا د مالیه ورکونکو میلیونه ډالر چې د امریکایي ادارو لخوا مصرف شوی د افغانستان د خزو په ژوند کې څه بدلون او پرمختګ راوستوي. بلخوا په کابل کې د خزو چارو سرپرستی وزیر مشکان مصطفی ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ بدلون نه راغلی. د جرمني پارلمان دا تصویب کړ چې دغه هیواد 1550 پوزیان افغان ځواکونو ته د روزنیز او مشورتي ماموریت د پایل لپاره افغانستان ته ولېږل شي. په دې اړه د جرمني په پارلمان کې د پنځشنبه پر ورځ 433 مثبت رایې، 102 منفي او 13 نورې ممتنع رایې ورکړل شوې. له جرمني بهر دغه هیواد پوزي ماموریتونه تل د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. وسمهال د جرمني 1103 سرتیری په افغانستان کې میشتي او د روان کال تر پایه پورې به ماموریت پای ته ورسیږي. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 تنه وسلوال وژل شوی دي. باختر دولتي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله په یو ریپورت کې ویلي دغه عملیات په ننګرهار، بدخشان، غزنی او جوزجان ولایتونو کې شوی. په خبر کې د امر اخلي شدیدې عملیاتو پر مهال 14 تنه وسلوال مخالفان ټپین شوی او 100 تنه نور له مخالفینو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دي. د پاکستان پوځوي په دغه هیواد کې د اسلام پالو یاغیانو په وړاندې بریدونه ډیر کړي. د دوی په وینا په تازه هوایي بریدونو کې 50 وسلوال وژل شوی او د طالبانو د پټنځایونو اصلي مرکزونو ته ځواکونه لیږلي. دا بریدونه دوه ورځې وروسته لاغه شوی چې په پیښور کې پر یو دولتي ښوونځي د برید په نتیجه کې 133 وژل شوی چې 115 زده کوونکي وو. د پوځ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوی ویل شوی ډیجیټل وتکو په خیبر قبایلی سیمه کې د طالبانو 40 پټنځایونه بمبار کړي. د غراس پیاده ځواکونه هم په تیرا سیمه کې لا نور مخته تللي. د یو غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان پولې ته نږدې پراته ده. ویل کېږي په دې سیمه کې یو شمېر په القاعده پورې تړلو ډلو له اوږدې مودې راهیسې پناهځایونه جوړ کړي. د غراس پاکستان د پېښور د ښوونځي د قربانیانو له کبله د ماتم دوهمه ورځ هم پای ته ورسوله او نن یې درېیمه وروستۍ ورځ ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ډسمبر پر 18 نیټه د مخالفینو د لمنځه وړلو ژمنه وکړه او له تروریزم سره په تړاو مجرمونو باندې د اعدام شپږ کلن بندیز لغوه کړ. په یو بل خبر کې راغلی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د وی چاودنې په نتیجه کې درې تنه حکومت ته وفادار ملیشي وشل شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي د غبم د باچوړ آر 1 په ډمډول سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی. یو سیمهیز چارواکي سویل خان فرانسي خبري اژانس ته وویل چې دغه درې کسان له غزمې څخه د راتګ پر مهال د بمی چاودنې ښکار شول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو وړاندې پاکستاني طالبانو او نورو ملګرو د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیز ستورن کړ چې د برلین دیوال یو ځل بیا جوړوي. پوتین د کال په وروستۍ کلنۍ وینا کې د روسیې د روبل د ارزښت کمیدو ته په اشاره یې وویل چې د روسیې اقتصاد به بیرته پیاوړی کړي.
د
روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي زه باور لرم چې دواړه بانکونه یعنې مرکزي بانک او حکومتي بانک اوس وضعیت ته په پام سره مناسب ګامونه اخلي. ځینې پوښتنې شته چې له حکومت او مرکزي بانک څخه د دغو ګامونو د وخت او کیفیت په اړه به وشي، خو ټول ګامونه مناسب دي او په سمه توګه ښودل شوي دي. پوتین زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد به یې بیا پیاوړی شي او لږ تر لږه دوه کاله وخت به ونیسي. هغه په دې نږدې درې نیم ساعته وینا کې چې د روسیې د دولتي تلویزیون لخوا خپره شوه د اوکراین موضوع ته هم اشاره وکړه. ویل کیف په دې کړکیچ کې ګرم دی. پوتین دغه راز امریکا متحده ایالات د مسکو او لویدیز پر اړیکو اصلي برید کوونکي وبلل. بلخوا اروپایي ټولنې د پنجشنبه په ورځ په کریمیا سیمه کې پر پانګونو د بندیز لګولو موافقه وکړه چې د انفرادي کسان او کمپنۍ دواړه پکې بنخه کوي. د تور سرمندرګي دغه ټاپو وسمه د مارچ په میاشت کې له اوکراین څخه جلا او له روسیې سره یو ځای شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره میاشت پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې لخوا د کریمیا د الحاق د نه منلو تګلاره باید له نورو بندیزونو سره یو ځای شي. په دې اقدام سره د اروپایي ټولنې وګړي او د اروپایي اتحادیې راجستر شوي کمپنۍ په کریمیا کې شتمنۍ نشي اخیستی. د کریمیا له کمپنیو سره ګډې پروژې پر مخ نشي وړلی او هم نشي کولی د کریمیا له کمپنیو څخه د هغوی اسهام یا ونډې یا نور مهم مواد واخلي. دغه راز په دې بندي سره د ترانسپورټ، مخابرات او انرژي په سکتورونو کې د هغو موادو پلورل، صادرول یا انتقال منع شوی چې د اروپایي ټولنې په راجستر شوو کښتیو یا الوتکو کې د کریمیا شرکتونو ته وړل کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی تر سرمشریزې لاندې د مخه خبریالانو ته وویل چې د نورو بندیزونو لګول په ټوله کې ښه خبر نه دی. موغیر نه وایي غواړم یو شی واضح کړم، دا چې روسیې له مالي اړخه په ستونزمن وضعیت کې دا ښه خبر نه دی. دا تر ټولو دمخه د روسیې وګړو ته ښه خبر نه دی. دا هغه څه دی چې زه فکر کوم هر څوک د روسیې له مشرتابه نیولې باید په دې اړه محتاط اوسي. خو دا د اوکراین لپاره ښه خبر نه دی او نه هم د اروپا او ټولې نړۍ لپاره ښه خبر دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا بندیزونه غندلې او هغه د کریمیا د اوسیدونکو له زورونې پرته بل هیڅ نه دی بللي، خو د امریکا متحده ایالاتو بیا د دې اقدام هرکلی کړی دی. عراقي کورز واکونو چې د ائتلاف د جنگي الوتکو ملاتړ ورسره د پرون د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیات وکړل. پېشمرګز واکونو وروسته لاغ یو شمېر کلي بیرته د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیول او د سنجار سیمې لارې پرانستل شي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په سختو بمباریو سره پولیس ځواکونو ته زمینه هواره کړه. د اسلامي دولت ډلې د اګست په لومړیو کې د سنجار سیمه ونیول. د دې سیمې د یزدي مذهبي اقلیت د ټول وژنې مخنیوي هغه دلیل و چې له کبله یې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغو وسلوالو پر ضد هوایي جګړې پیل کړې. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کمپاین امریکایي قمندان ډګر جنرال جیمز تیری پرون په واشنګټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د 50 هوایي بریدونو په نتیجه کې کورز واکونو ته لاره هواره شوې چې د سیمې شاوخوا 100 کیلومتره مربع سیمه بیرته ونیسي. نوې حملې د دسمبر پر 13مه د تلفار په شمال کې پیل شوې. دا یو له هغه سیمو ده چې د جون په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ونیول. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. په دنګام کې افغان ځواکونه نوي عملیات کوي، خو پاتون کوونکي دغلته د هوایي ځواک وخت نه کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا سرمفتش د افغان میرمن لپاره د متحده ایالاتونو پر لګښتونو انتقاد کړی دی. په یو بل ریپورت کې مولا دې خبر کوچی په افغانستان کې په نشې توکو د روګدو کسانو شمیر تر هغه څو چنده زیات خودل شوی چې اټکل کېده. د روسیې ولسمشر پرون په مسکو کې ویلي چې د هیواد اقتصادي خراب شوی، خو په دو کلونو کې وبیرته وضعیت عادي شي. په اړه علم ریپورت لرو. پر کریمیا چې له اوکراین نه جلا شوی او له روسیې سره یو ځای شوی، د اروپایي ټولنې له نوو بندیزونو مخبره وو او همدارنګه به له دې خبر شي چې د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په پیښور کې په یو ښوونځي له برید وروسته په دې هیواد کې د تروریزم فعالیتونو ته په کمه سترګه ګوري. د خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباحثه. دا تازه ده نړۍ ده. په دانګام کې افغان ځواکونه نوي عملیات پیل کړي، خو پاتون کوونکي او سرتیری وایي چې د هوایي ځواک د شتون پرته دوی نشي بریالي کېدی. دانګام ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر ایوب سالنګي هم تللی او هلته یې رسنیو ته وویل چې دوی د پیل شوو عملیاتو د خاملي کولو لپاره پلانونه لري، خو خلک وایي چې د جګړې شپږم ورځ روانه ده او تر اوسه دولتي مسؤلینو پلان په سمه توګه عملي نه شو. روحلان وري دانګام ته تللی او له سیمې ادارې رپورټ راستولی دی.
د پاتون کوونکو یو تن مشر حاجی منځمین په دانګام کې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان او غټان له څو ورځو د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي او تر اوسه افغان ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې د پاتون کوونکو کورنۍ له محاصرې خلاص کړي.
هغه زموږ مالونه هر څه د منځوي وړو، اوس زما ماشومان او قوم د تهدید لاندې دي او هغه وی موږ پلان جوړو، خو از برای خدا د افغانستان د قوتونو ته ګوره او د افغانستان د ننګ ناموس او د غیور افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته ده. په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي، لسمه ورځ د ډوډۍ وته نه ده رسېدلې، اوبه وته نه ده رسېدلې.
هغه وایي دوی او افغان پولیس ځواکونه یوازې د الوتکو مرستې ته اړتیا لري.
چې تر ما خبره وکړه چې وروره هوایي دیسان کته نه کی او کمانډویان کته نه کی، په دې ځای کې دانګام د سیرازی نه ده وروره، دانګام د ټول افغانستان دروازه ده. نو موږ سره وعده ونکړه، ما او ته خپل مشکل دغه کله دي چې وروره زما ماشومان په دغه کې ته نشي کولای.
کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشوانه هم دانګام ته تللی وو. هلته یې رسنیو ته وویل که چیرته د هوایي ځواک مرسته ونه شي نو دوی نور نه غواړي چې د افغان سرتیرو او پاسون کوونکو ویني بې ځایه توی کړي.
هر ملي اردو او هر ملي پولیس او هر ملي امنیت او یا د پاسون کوونکو یو څاڅکی یې نم تویږي، زه د دې روادار نیم د څو پورې چې هوایي قوه رانه شي او کومک ونه شي. او په خارجیانو باندې مې دا کلک انتقاد دی چې د هغې د خپلو هدفونو دپاره پردې باندې ګزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي، په شلتان کې کړي، په ناړۍ او په مروره کې کړي دي، او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څو ورځې جګړه ده، هغه چې موږ سې وعدې کړې وې هغو خلکو وعده پوره نه کړله.
خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد ایوب سالنګي بیا رسنیو ته وویل چې دوی د نوو پیل شوو عملیاتو د عملی کولو او د سیمې د تصفیې لپاره ښه پلان جوړ کړي، خو ایوب سالنګي د هوایي مرستې په اړه هیڅ ډول ډاډ ورنه کړ.
آمادګی های خوب روی دست است.
اطمینان
خو دادا
د سیمې خلک وایي که چیرته دولت ورسره د هوایي ځواک مرسته ونه کړي نو دوی به د جرګې له لارې وسلوالو طالبانو سره خپل روانه جګړه پای ته ورسوي.
بیا زه قوم په منځ کې جرګه کوم وروره، او دغه ماشومان او زنانه زه به تعلیم سره جرګه کوم. یعنی مقصد دا ده چې بیا خو تعلیم حکیمیت دلته حاکم شو، ته نیست نابود شي کنه.
په دانګام کې نن هم د افغان ځواکونو پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه روانه وه. د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په یو بل درنې ډزې کېدلې. د دولتي مسؤلینو په وینا چې نننۍ جګړه کې شاوخوا شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله رسېدلې او څلور دولتي سرتیري ټپیان شوي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسي وګړو کورونه نه دي سوځولي او همداراز ښځې او ماشومان هم نه دي محاصره کړي او نه ورسره بهرني جنګیالي مرسته کوي، بلکې په دانګام کې خپل د سیمې اوسیدونکي د محلي پولیسو سره په جګړه بوختي. مجاهد وایي دوی ته کوم تلفات نه دي رسیدلي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش اداره سیګار د افغان میرمنو لپاره د متحده ایالاتو پر لګښتونو انتقاد کړی دی. دغه اداره وایي په هغو پروژو کې چې د افغان میرمنو لپاره پیل شوي وي روڼتیا او شفافیت نشته. نور جزئیات د فریبا ساحر څخه اورو.
د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار د افغان میرمنو د وضعیت او د هغوی د ملاتړ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکا د پرمختیایي ادارې د هڅو په اړه سخت انتقادونه شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې د هغو 850 میلیونه ډالر په ارزښت مالي مرستې چې د ښځو د مستقیم ملاتړ او نورو پروژو لپاره ځانګړې شوې وې وضاحت نه دی ورکړی. د سیګار دغه 50 صفحه راپور کې دغه راز ویل سوي چې هیڅ یو مؤسسه ونه توانید چې د پروژو لګښتونه، مقدار، پروګرامونه او هغه ابتکارونه چې په افغانستان کې د شوز لپاره کړي ځانګړي کړي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش اداره د ډیرو پروګرامونو په اړه جزئیات ورکوي او په همدې حال کې د امریکا د ادارې او د هغه هیواد د دفاع پر وزارت انتقادونه کړي دي. سیګار په یو ځای کلی کې د افغان میرمنو لپاره د پروژو د تمویل او هم د پروګرامونو نه ځانګړتیا د دې لامل سوی چې ډیر موسسې د خپلو کارونو په اړه سم راپور نه او سم معلومات ورنه کړي. د دې راپور په بل برخه کې راغلی چې داسې ښکاره نشه نسته چې وشي وروسته لاغه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالره چې د امریکایي ادارو په تیره بیا د نړیوالې پرمختیا ادارې لخوا مصرف سوي د افغانستان د ښځو په ژوند کې څه بدلون او پرمختګ راوستی دی. بلخوا په کابل کې د ښځو چارو سرپرست وزیر مشګن مصطفی وایي په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د پاموړ بدلونونه راغلي دي. میرمن مصطفی ازادي راډیو ته وویل که په اوسني حکومت کې د ښځو په برخه کې پیسې په سمه توګه مصرف سي نو د هغوی د ستونزو لویه برخه به هواره سي.
گزارشاتی که معمولا مؤسسات منتشر میکنن
دا وی هغه راپورونه چې معمولا د مؤسسو لخوا خبريږي د یوې بیلګې د اخیستو پر اساس وي او زموږ د هیواد د ټولو شمیرو ځواب نه وایي. معمولا بیلګې د ټولې ټولنې ځواب نه وایي. موږ مثبت بدلونونه لرو. که په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د حکومت د لاسته راوړنو یو ارزونه ولرو نو په څو برخو کې واقعا د پام وړ پرمختګونه لرو. د سیګار په راپور کې داسې اندېښنې هم مطرح شوي چې د امریکا د دفاع وزارت او د دغه هیواد نړیواله پرمختیایي اداره په افغانستان کې د ښځو هڅې څنګه تشخیص او ارزوي. سیګار لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ادارې او مؤسسې غواړي چې د افغان ښځو لپاره مالي مرستې ډېرې کړي خو هیڅ یو داسې پلان نه لري چې د 2014 کال د ټولو کارونو او پرمختګونو نتیجه وارزوي او تعقیب کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده. خو تاسو زموږ غږ لازاده رادیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صف دوله شپګنی په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان مهاجرو د لیګلو پاړه تر اوسه کره شواهد نه لري. د دې وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دې اوازو په اړه څېړنې کړي خو تر اوسه یې اسناد او مدارک نه دي ترلاسه کړي. یوسف خان زدران په دې موضوع له کابل ریپورت راکړي.
که څه هم د سوریې جګړې ته د ایران لخوا د افغان مهاجرو په زور لیږل د کورنیو او نړیوالو رسنیو د بحث موضوع ګرځېدلی خو د افغان حکومت چارواکي اوس وایي چې د دې موضوع په اړه کره شواهد نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع په ایران کې د خپل سفارت لخوا تعقیب کړي او په اړه یې کره او دقیق شواهد افغان چارواکو ته په لاس نه دي ورغلي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که داسې څه وي هم ممکن یو شمیر افغانانو به د خپلو شخصي انګیزو له مخې جنگ ته د تګ زړه ښه کړی وي خو په زور څوک مجبور کړی شوی نه دي. په تهران کې د افغان سفارت لخوا دا موضوع تعقیب شوی ده چې آیا افغانان رښتیا هم په زور یا د پیسو په بدل کې له ایران څخه سوریې ته لیږل شوي یا نه. خو هیڅ داسې راپور، ثبوت او شواهد چې دا ادعا ثابت کړي تر اوسه لاسته نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د فرانسې خبري اژانس د یوې ډلې له قوله چې د سوریې جنگ څاري لیکلي وو چې د سوریې په جنگ کې د څو میاشتو رئیسې په ایران کې افغان کډوال هم د بشر الاسد په طرفدارۍ جنگیږي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ایران سپای پاسداران په هغه هیواد کې میش افغان مهاجر په زور سوریې ته د جنگ لپاره لیږي تر څو د بشر الاسد د مخالفینو په وړاندې وجنګیږي. له دې وراخوا داسې اداوی هم کیږي چې په ایران کې هغه افغان کډوالو ته چې سوریې ته د جنگ لپاره ځي یو شمیر مادي او ټولنیز امتیازات او په ایران کې د اوسیدلو قانوني جوازونه ورکول کیږي. خو د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادۍ راډیو ته وویل هیڅ چاته به د دې موقع ورنه کړي چې د افغان کډوالو څخه د خپلو داخلي سیاستونو لپاره استفاده وکړي.
هر هیواد چې د مهاجرو څخه د خپلو داخلي سیاستونو یا د خپل هیواد په ګټه استفاده کوي دا د افغان حکومت لخوا غندل کیږي. موږ به په هیڅ صورت کې پرې نه ږدو چې د مهاجرو څخه زموږ دوه ګاونډي هیوادونه د وسیلې په توګه استفاده وکړي. که داسې څه څرګند سي موږ به خپل اعتراض نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته هم ورسوو.
د سوریې جنگ ته د ایران له لوري د افغان کډوالو تشویق او لیږلو په هیواد او بهر کې د افغانانو ډیر عکس العملونه راوپارول او د افغان حکومت څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه درلودله. افغان څېړونکي وایي په هیواد کې دوامداره ناامني، فقر او بیکاري د دې سبب شوي چې افغان مهاجر کورنۍ دې په سوله کې د اوسېدو په بدل کې خورا ډیر نور کړاوونه وزغمي. دوی وایي افغان او پتیره کډوال به هغه وخت د بهرنیو سیاستونو او په زوره د تپل شوو کارونو څخه خلاص شي چې په خپل هیواد کې سوله، امنیت، کاري مسؤلیت او ورورولي وویني.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
لا مخدره موادو سره د مبارزې وزارت اندېښنه لري چې په افغانستان کې به پراتلونکو څو کلونو کې د معتادو کسانو شمیر دوه برابر شي. د دې وزارت په وینا په کار ده چې د دې ناورین د مخنیوي لپاره سر له اوسه هڅې پیل شي. دا یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې 3 میلیون ډیر کسان په نشه یي موادو روږدي دي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
د افغانستان مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له 15 کلونو راهیسې په هیواد کې په مخدر موادو د معتادو شمیر په زیاتېدو دی. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو ضد ادارې له لوري په خبره شوي راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې له 13 لکو تر 14 لکو پورې کسان په مخدر موادو روږدي دي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اسهر خبرداري ورکوي که د دې معتادو مخه ونیول شي نو په راتلونکو کلونو کې به یې شمیر دوه برابر شي. په 2009 کال کې په افغانستان کې 9,80,000 معتاد وو، یعنی په 15 کلونو کې دا شمېره له 1,300 تر 1,400 ورسېده. نو که په اساسي ډول مخنیوی ونه شي فکر کوم چې په 5 راتلونکو کلونو کې به دا شمېره نږدې 2 میلیونو ته ورسی شي یا به تر دې زیاته شي. د راپور له مخې د افغانستان له 1.5 میلیون نفوس څخه 2.15% مخدر مواد استعمالوي. یو شمیر روږدي کسان د پیشکاري له لارې دغه مواد اخلي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سرپرست هارون رشید شیرزاد وایي چې د دغې ډلې 70% کې په کابل کې دي. په راپور کې د معتادو کسانو د درملنې د مرکزونو کمبود ته اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې په ټول افغانستان کې 170 داسې مرکزونه شته. دا روغتیایي مرکزونه یوازې د 1.5 لک کسانو درملنه کولای شي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اسهر وایي یو لور ته پکار ده چې د درملنې مرکزونه زیات شي او بل لور ته پکار ده چې پر هغو لارو چارو غور وشي چې بیرته دغه کسان چې علاج شوی دی په مخدر موادو اخته نشي. له نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادو مشکله دا ده چې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي او یوازې په ابتدایي برخه کې همکاري ګټه نه کوي. موږ دې ته ضرورت لرو چې معتاد کسان له درملنې وروسته په خپلې کورنۍ او ټولنه کې څرنګه جذب شي او څرنګه کولای شو چې هغوی ته مناسب شغل او مناسب مصروفیت پیدا کړو څو لږ تر لږه د دې مخه ونیسو چې دوی بیا په مخدر موادو نه روږدي کېږي. اثر زیاته کړه چې د مخدر موادو د لویو او وړو قاچاقوړونکو د نیولو لپاره هم باید هڅې وشي څو معتادانو ته ګران شي چې مخدر مواد ترلاسه کړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې د افغانستان د مخدر موادو قاچاق 2.9 میلیارد ډالر ته رسیده، خو د افغانستان د روان کال د مخدر موادو د قاچاق په اړه ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې 9% تر تیر کال زیات شوی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر څارونکي په پیښور کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو وروستی برید د تروریزم تر ټولو وحشتناکه بڼه بولي وایي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د تروریستي پیښو نوې لړۍ پیل کړې چې ښایي بد عواقب به ولري. له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په پېښور کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو وروستی برید د تروریزم تر ټولو وحشتناکه بڼه بللې او وایي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د تروریستي پېښو نوې لړۍ پیل کړې چې خیبت عواقب به ولري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني طالبانو د سه شنبې په ورځ د پېښور ښار پور سک روډ کې پر یو خوندي چې د پاکستاني پوځ لخوا اداره کې د وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د 122 زده کوونکو او د ښوونځي د 9 کارکوونکو او ښوونکو په ګډون پکې لږ تر لږه 144 کسانو وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول چې ځینې لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې برید مسؤلیت پاکستانو طالبانو ومانه او دای په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون او غچ وخود. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کار پوه عقیل یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پېښور کې پر ښوونځي وروسته وسلوال برید تر ټولو خونړۍ پېښه ده چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي.
د خپل یو پالیسۍ اغاز کړی دی. دا اولنۍ واقعه نه ده، خو البته په تاریخ کې دا اول ځل داسې وشو چې په دومره غټه شمېره باندې هغه ماشومان چې د هغو عمرونه د 15 کالو نه والا او د 14-15 کالو پورې وو دا یې په اجتماعي طور له په ډېرې بې دردۍ سره په نښه کړي دي. د دې نه مخکې هم داسې واقعات په کېدل، خو هغه به یا په فورسز کېدل یا به په سیاسي اجتماعات کې کېدل یا په سیاسي پاورکارانو باندې به کېدل. اول ځل چې دی په دنیا کې په دومره غټه پیمانه باندې په یو مختصر وخت کې چې دی په دومره بېرحمۍ سره دوی ماشومان په نښه کړل، دا د ټیروریزم کوم طرفه پورې څومره سلسلې چې را روانې وي دا په دې کې له ټولو نه
په پېښور کې پاکستانی طالبانو په داسې حال کې پر ښوونځي خونړۍ برید وکړ چې پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او همداراز په خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. دوی ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې سلګونه کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی فعالیتونه یې ټکنی کړي دي، خو پاکستانی طالبانو په پېښور کې پر ښوونځي دا برید هغه سیمه کې کړی چې نظامي سیمه ده او شاوخوا د پاکستاني پوځیانو دفترونه، دولتي ودانۍ او همداراز د دې هیواد د استخباراتي شبکې سیمه ییز دفتر پروت دی. عقیل یوسفزی وایي چې که څه هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات روان دي، خو طالبان اوس هم د دې وړتیا لري چې هر ځای خوښوي په نښه کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستاني طالبانو ولې د ماشومانو ښوونځی په نښه کړ، عقیل یوسفزی وایي
د دې په ځای کې دا خبره وه چې په دغه سکول کې به د آرمي افسرانو یا د اهلکارانو بچي به په دې سبق وایي هغو ته به زور ورسي، خو بل طرف ته حقیقت دا هم دی چې په دې کې 50% ماشومان چې وو هغه د عامو خلکو 50% په کې د آرمي سره ریلیټډ چې کوم ماشومانو یا د آرمي افسرانو یا اهلکارو د هغو بچي په کې نو مجموعی طور نه دوی یو طرف ته آرمی نا د بدل اغوستو یو کوشش وکړو، دا پیغام یې ورکړو چې که تاسو کومه بڼه اپریشن یې کوئ زموږ خلاف کار رویه نه کوئ نو موږ ستاسو بچي او کورنۍ چې دي هغه به هم په نښه کوو، ستاسو سکولونه به هم په نښه کوو. د بل طرف ته یې عام ولس ته دا هم یو پیغام ورکړو چې که تاسو د دغه اپریشن نه یا د دې آرمی یا د حکومت حامیان یې تاسو به پرېږدئ چې ستاسو بچي به په سکولونه کې نه تګ پاتې نه شي. زما په خیال دا د یو ډېر خطرناک ټرینډ یو آغاز تاسو
د یادونې وړ ده چې کله یوې خوا پاکستاني حکومت د پېښور د پېښې په تړاو په خیبر پښتونخوا کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی، نو له بلې خوا د پېښور اوسېدونکي مدني فعالان او د ځینو ملتپاله سیاسي ګوندونو غړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د ترهګرو د ځپلو لپاره کوټلې تګلاره جوړه کړي.
سبق خلا ساده ای را دیو نوری اروپای ټولنی پرون پن شنبه د روسیې لخوا پر الحاق شوی سیمه کریمیا باندې پر نو بندیزونو موافقه وکړه. په دې اقدام سره په کریمیا سیمه کې پر ټولو پنګونو بندیز لګیدل او انفرادي کسان او کمپنۍ دواړه پکې پنه شوې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل دروري.
د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک پرون په برکسل کې تر سرمشیزې د مخه وویل چې موږ باید د اوکراین د لانور ملاتړ لپاره د خپل چمتووالي یو پیغام واستوو. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اروپای ټولنې لخوا پر کریمیا نوي بندیزونه ورته د منلو نه دي. تیره میاشت د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه کړې وه چې د کریمیا د الحاق د نه منلو پالیسي باید د لانورو بندیزونو سره یو ځای سي. په دې نویو بندیزونو سره د اروپایي ټولنې وګړي او د اروپایي اتحادیې راجستر شوې کمپنۍ نسي کولای په کریمیا کې شتمنۍ واخلي، د کریمیا له کمپنیو سره ګډې پروژې نسي اخیستی او هم نسی کولای چې د کریمیا له کمپنیو څخه د هغوی اسهام یا نور مهم مواد واخلي. دغه راز په دې بندي سره د ترانسپورت، مخابراتو او انرژي په سکتورونو کې د هغو موادو پلورل، ساترول یا انتقال منع سوي دي چې د اروپایي اتحادیې په راجستر سوي کښتیو یا الوتکو کې د کریمیا شرکتونو ته وړل کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د روسیې د اقتصادي ستونزو له کبله اندېښنه وښوده، خو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نور لوړ پوړي روسي چارواکي باید په جدي ډول د یو اساسي بدلون په اړه فکر وکړي. دا وایي زه نه غواړم پر دې فکر وکړم. دا چې یو څه د یو کس لپاره منفي وي، هغه کېدای سي د بل چا لپاره مثبت وي، خو دا حقیقت دی چې د روسیې ولسمشر پوتین او د روسیې مشرتابه باید په جدي ډول پر دې اړتیا غور وکړي چې د نورې نړۍ په حالاتو کې یو اساسي بدلون رامنځته کړي او د همکارۍ تګلاره مخته کړي. پام دې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د لا ډېرې خوشبینۍ خبره وکړه او ویل کې چې مسکو په اوکراین کې د کړکېچ پر ختمولو ژمنه وکړي، نو کېدای سي اروپایي ټولنه به د روسیې په وړاندې بندیزونه راکم کړي. دغه راز تمده د پروکسل سرمشري زبه د 380 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې د هغه پلان ملاتړ وکړي چې هدف یې د اروپا د اقتصادي شاتګ د پیل راګرځول دي.
او سم په مکرې یوار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګي دانګام ولسوالۍ ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به په ټول ځواک سره د دانګام او اسمار ولسوالۍ امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره سیګار وایي متحده ایالاتونه او نړیوالې موسې د افغان میرمنو لپاره ښکارا او واضح پروګرامونه نه لري. د جرمني پارلمان تصویب کړه چې د دغه هیواد 350 پوځیان افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې د ماموریت د پایل لپاره افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې 44 تنه وسلوال وژل شوی دي. باختر دولتي خبري اژانس د دفاع وزارت په حواله رپورت ورکړی چې د عملیات په ننګرهار، بدخشان، غزنی او جوزجان ولایتونو کې شوی دي. دا پاکستان پوځ وایي په دغه هیواد کې د اسلام پیالو یاغیانو په وړاندې بریدونه ډیر کړي. د دوی په وینا په تازه هوایي بریدونو کې 50 وسلوال مخالفان وژلي او د طالبانو د پټنځایونو اصلي مرکزونو ته یې ځواکونه استولي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د 14 په نتیجه کې درې تنه حکومت ته وفادار ملیشي وژل شوي. دغه برید د بجاوړ الوان د مډول سیمه کې شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیځ تورن کړی چې د برلین دیوال یو ځل بیا جوړول غواړي. پوتین د کال په وروستۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د روسیې روبل ارزښت کم شوی، خو د روسیې اقتصاد به لږ تر لږه په دوو کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. او اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ په کریمیا سیمه کې پر پانګونو د بندیز لګولو موافقه وکړه چې انفرادي کسان او کمپنۍ دواړه پکې پنهخه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم یو کلی زرغغونه ډراما ورول یاد مبا سي چې ورپسې د ډرامې پر موضوع د کابل په استودیو کې زموږ همکاران ژوندۍ بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې مو اوریدل چې جرګمارانو خپل پریکړه لدی عمله بدل کړه چې د اسلامي قانون له نظره د جنۍ ورکول په بدو کې ناروا کار دی. اوس راځي وورو چې د پریکړې د سعید په کورنۍ څه اغیز کړی.
پویګم پیدا پیل وځه ولی دومره ډیر سوځوي.
اوه نام خدا تکړه سید اورورا لګیده ډیر زرمات کړه. د جرګې په خبرو کې هم ډیر خالا خالا سواچو سوچ دې خپل خبره پیو منله.
او لالا سکی دې یو پیاله چای راوړه کنه.
ها راوړه می
لالا یو شی په بدل مرته کینو.
سما ده کی بنو
سکینه شین چای دی کتور.
نه شین چای دی پلمشی پلارا لرگی دی خوندوم رنو
ستونه بده لخواخه او چیگی
سکینی دا پلوشه تسوا
نه پویگم تصبر پلوشه لوری او سمارا او رای راشا روزه نورا لکوتی
راشا او ری غم مکوا داس نام خدا پلال لره لکه دخل کشل
لا لا داس ناده دی خبری کنی لخنده دی مرکلو
سلام علیکم
علیکم
سلام لوری موری اسه دویل
راشا لوری نورا خپا موسا ستا هر غم ختم سو
پلارا دیره داری دم اس میں ام باور نرازی
نه نه پلواشی وری ری پلار دی سر دربانی ور کئی ما نه هم ور تکرانه
نه لالا داسی مو آیا تو ما تا دا پلار پشانی او
او مسافر لالا پلواشا مو پا بادو که ور نکرا دا پا دی مانا نده چی منگ ستا پروان لرو
پویگم رنداره پلواشی لوری
ها کاکا
لوری دا چو وقتا دیر او زوری دی خپل ترد بخی
وی کاکا داسی مو آیا دیگه خستا گنا نوا خواغا دی جرگی خلکو داس خبره کرده و چه ما و پاپا دو که
بس که لوری نور دی تجاره و رات ختم شوی خوشحال شا
او لوری او حد سمخ دیو منزنو
خب لارا
مسافر لالا تا داسی فکرونه که چیزستان ازان بیل گنم
نه نه
او صدیقی خوره تم ما نمه خفه کیگا هر مور دخپل اولاد ده ساتل لپاره چه ناسه کوی
او پویگم گرامه نی سکینی زدر تا ملامت ایم
دستا اوز ما خبره دلتا نسته
سیده سپین خبره کدر تا وکم نو داریگم چه پخپل خبره که خپل را گیر نشو
کما خبره لالا
او رینداره جرگی که داس فیصله وشوا چه زما و دو گل ماما دوا باید دولت تلاره شی دا وړه خبر نه ده
او که ګل محمد نه نه فیصله و نه مانی بیا خبره دولت ته رسیږي او که خبره دولت ته ورسیږي نو بی ګناه کس سزا نه ویني
دا وړه خبره مګنه والی جانا د یو انسان ژوند له تباه کېدو څخه وژغورل شو پوهېږي که نه
هو ته خوشحالۍ ځای خو دی
حضرت پدمشه جمیله دې سید خو موږ په حجره کې کېنولو خپل لاړ
سلام علیکم زن خوبه می نوی کرده؟
نه نه سعید هرو را پخیر اغلی عمر دی دیر دی هم دا اوز خدای داد یاد کرده
او پا زن درزی زکا پسرا اوا که چای کلگیگی
ریختی ها دی ویل
جمیله پیاله دی در واخله خوب پام دیوی دیر سور دی ده تناره چای دی
سامه دا خیر ویسی
ده تو چای سکل خود خدای داد عادت دی اغه ته نصیحت وکړ دی
زړه دې پد مشه لاغه نه چې ډاکټر صاحب راته وویل چې ستور چای څکل تاوان لري اوس یې خسړوم بیا یې څکم
یاره خدای دا ده اوس کو دې چندان صبر ورته ونه کې
سیده مسافر چیرته دی
لږ مخکې ډېر په ډار ډار دی په ټو خواته ووته ویل یې چې په غنمو ګرځم خو سخت ورته خپه یم
د جرګې د پرېکړې څه وویل
ځان یې خوشحاله خوده خو پرون یې په خبره خبره کې بیا رانه ګیله وکړه چې ګواکې ما نه تا ته اولاد مخکې دی
وایم زړه دې بدمشه یوه خبره خو راته وکوي
ته خو پوښتنه وکړه چې مونږ خبره درته وکړو
په دې جرګه مارانو مو ته جادو وکړه چې ستاسو دپاره خپل د کلونو کلونو خبرو نه وګرځېده
مطلب
ښه ښه یعنې چې د جرګې مشرانو ته مو څنګه قناعت ورکړه چې خپله خبره بیرته واخلي
که په پلان سره مخته نه وای تلي د دې پرېکړې بدلول ډېر ګران کار وو
خو همدا کوششونه وو چې نن مو په کلي کې د نجونو په بادو کې ورکول منع شوه او هماغو مشرانو چې د نجونو په بادو کې ورکول یې حلال ګڼل حرام یې ورته وویل
خاوره دې بدمشه تاسې ورته پلانونه جوړ کړي وه
او جمیله زه ستا احسانمند یم که تا او نورو ملګرو راسره لاس نه وای راکړی ما به څنګه خپله لور د دښمن له منګولې ویستلی
نه نه سعیده په اتفاق او یو موټی کېدو کې خیر شته دا واقعیت دی او د یو موټی کېدو لپاره ډېر ستړی شو
اوس زړه دې بدمشه چې ګل محمد به نه منله جرګې ته بتلی او جرګې به چې نه منله بیا به مولوي صاحب ته تلی
هو مولوي صاحب ډېرې پخې خبرې وکړې د جرګې مشرانو چې خپلو ګریوانو ته سر ټیټ کړ ځانونو ته ملامت شو
څو کسانو همالته په توبو بنا وکړه الله بخونکی ذات دی
ای زړه دې بدمشه هغوی له خدای نه وډار شول ټولو ته به په هماغه شپه د خدای له ډاره خوب نه وي ورغلی چې دا دومره جنکۍ مو چې په بدو کې ورکړي د هغې ځواب به څنګه وایو؟
او بل د کامیابۍ ټکی مو دا و چې د کلي ټولې ښځې اخوا شوې وې او ویل یې چې نه پرېږدو نور مو لوڼې او خویندې د بدۍ په اور کې وسوځي.
هغه ورځ چې ما د دلاور خان او ګل محمد خبرې واورېدې، ګل محمد ویل چې ورېندار مې دا نه مني چې د ستاسو نه لور په بدو کې وغواړي، خو همدا دلاور ورپسې شلاوه.
گودر غاڑا اجارا ما بی ورور مکی ورور می ما سر جوڑا شرنگ دے دے بنگلو گودر غاڑا اجارا
زرلخ دے دے پلوشی خا گاو ری
او آورا می حقا دے گودر پا غاڑا ناستا دا موگ نوی نیخالی شا اتو گورا دیو بو منگای مرسرا تکوی
اخوارا کری خوشالا دا پلاری نلتو بکو کانا پا بادو که بوا دا شیوا راسا لیک نشدی ورشو
اوه خپل لوری په بادو کې لور کول وساتله غلی غلی ورده چې سندره خراب نشي
در رقیبان په لو پټا تړم مې نه
درغه زما خو تا کوم
یا ګل پری ودرېګا چې خپل هی ټکی چي
څنګه دې دې بنگړو پلار جان استا احسان را باندې گودر غاړی جارا ما بے ورور مکی ورور مې ما سر جوړا
څنګه دې بنگړو
تخلیشه
دادې مور کې احسان کې غبرګ بنګي راوړه ما گودر غاړی جارا
زه خو چرته لاسونه ونه پړکوم نور نشم ټینګې وای گلپری و مولیدم راز راشا
او بقا پلوشه خوب نیول گنام ده خو سندره دولی بس کرد دوم دو پخو آگه آواز ایتی که امرو چوالی
وی خواه تاسو آوری دی یا سخو مو آوری دی
پلوشه مو دیر خوشحالی و چیستا کورنه استاس را ودره ده او دی خپل ترپ جرم کی تا سزا در نکره
او زلخته مام دو آگانه کول جو خدایا تو خب بده دنیا که سو گورت نورا چوه ده بیمال ده او رو ساده
اهو پو بده که دین جو نور کول دیکره که قهر او نفرت اورت دی خوند و لونو غرزول دی
دادا شفیقه خورم راخلا جنکو ستری مشای وی دا پلوشه مو اصولی پجارا کری دا
رشتیاوی پلوشه بس خو خدای ساتلی نو اصوال جاری ها
داد شکر اوخ کی دی خدای تا شکر او باسم
جار شکر چی دی بده ایل دی او را بچ شوی غیره دی او کو چی خبره دی ونه منالا که تی غلی شوی وای بیا دی پلارم دا خبر از پکا تیره ولا
اهو که خپل پر زان ظلم منو او غاق پورتنکو نو نور با مود سخک واوری چی مکسر امرستو کی آفرین پلوشه ما در تا ویلی و چی تی ما منا مختولی در سرم رسته کهو
هو ار کور کی خزی یو خوا او نارینا بل خوشوی و
رشتیا وایی یا او راز خوزما و خدای دادم غاک پورتا شو اپا آخر کی پکی مانا شو
هو در تا ویلی بایی چی سرد بد مشادی که تو خبره و
اوف دا موټر څنګه غیب شو سعید فکر کوي چې زه به وډارېږم دولت ته به لاړ نه شم
نه ډارېږي به ولې دا زه مې دلاور لالا تا سره څه دپاره را روان کړی ما
تاسې خو خیر یوسئ یو هم دا تاسې زما په خوا ولاړ یاست نور خو ټول کلی رانه په شا شو
وایم ټول دې درنه په شا شي غم یې مه کوه زه او دلاور لالا تر مرګه در سره ولاړ یو پوه شوې
هغه څه کوې چې د کور خلک هم ټول د دې جرګې په دې پرېکړه خفه نه وو
ته صبر وروره ولسوالۍ پورې دې
خیر نعیمه بل به راشي
هو درځه همداسې به روان شو هر وخت چې موټر راغی نو
نه پوه شوې نعیمه بېګا کور کې هم ټولو ویل چې جرګه او مولوي صاحب په بدو کې د لوڼو ورکول حرام ګڼي نو حرام خو موږ هم نه غواړو نعیمه وروره ورېندارې مې هم ویل چې زه د دښمن لور کور کې نشم ساتلی هغې هم نه غوښتل چې سپره ترې واخلو
خخ چې دا جنۍ دې ته ګټلې وای بس سم د سعید د زړه غوښې به په لاس درغلې وای ښه دې د دښمنۍ ورسره پوره کېده خو اوس یې غم مه کوه لږ زر زر درځه چې په شوبو وار نه کېږي بیا
څنګه یې غم ونه کړم زه لا همدا اوسه وارخطا یمه چې په دولتي ځایو کې خو زه بلد نه یمه
ګل محمده خبره د عریضې کوه داسې څه مې درته لیکلي چې سعید او مسافر وارخطا کي ته ولې وارخطا یې
نیمه آغا دیو سراچه خورا روانه ده ورته و بدریگو
وی وی دا خو به مونږ مخامخ را روانه ده.
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو یوې بلې خپرونې ته مو چې تر 9 بجو دوام کوي زه یوسف خان زدران هرکلی کوم. تاسې نن د یو کلی زر غږونو ډرامې و اویایمه برخه واورېده او له ډرامې داسې احساس کیږي چې اوس هم ډېر افغانان له دولتي ادارو او محکمو ډارېږي او ورته د تلولو زړه نښه کوي. نو نن هم په همدې موضوع خبرې کوو چې آیا رښتیا هم دولتي محکمې او ادارې له محلي جرګو سختې دي که ولې خلک زړه نښه کوي. نو په دې اړه به له خپل میلمه ښاغلي احمد بکتاش بریالي چې مدافع وکیل دی او سرکار یې له محکمو سره دی هم خبرې ولرو. ښاغلی بکتاش خبرونې ته بخیر راغلی.
مننه زنده اوسئ. زه هم د خپل پوار تاسو ته او د خپل تاسو د ازادي راډیو درنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو هم کولی شئ د ادارو او محکمو ته د ورتګ په اړه چې ستاسو ستونزې حلوي یا مو له جرګو هم ډېر سرګردنوي راته ووایې او یا په دې اړه کومه پوښتنه وکړئ میلمه را سره دی. ستاسو پوښتنو ته به چې د محکمو په اړه وي یا دولتي ادارو په اړه ځواب وایي. نو کولی شئ 0-8-22-55-00-09-2-3-540 شمیرو ته زنګ ووهئ. ښاغلی بریالی صاحب لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل ګل محمد محکمې ته په تللو کې زړه نازړه دی. مور یې هم ډېره خوشحاله نه ده ځکه چې فکر کوي زوی یې په محکمو کې نابلده دی. د افغانستان ځینې خلک له دولتي ادارو په ځانګړي ډول له محکمو څخه ځان ساتي چې فکر کوي بلد نه دي لوستي نه دي. تاسو څه فکر کوئ دغه خلکو ته مو لارښوونه څه ده چې آیا رښتیا دا کار ستونزمن دی؟
بله لکه څنګه تاسو ته معلومه ده نن دولتي ادارو کې په ځانګړي توګه محکمو کې ډېر فساد شته. خو که ستونزه د خلکو وي هغه په داسې حال کېدای شي چې موږ نن مدافع وکیلان لرو حقوقي مشاوران لرو په هغه کې مثلا انجمن د وکلای مدافع ده نن په افغانستان کې چې حقوقي ستونزې حل کوي مشورې ورکوي دارالوکالۍ جوړې سوي دي. په اصل کې که څوک هغه معلومات یا هغه نه لري آگاهي نه لري د دې اړه دوی کولای شي چې ځان ته وکیل ونیسي ډېر په اسانه توګه که البته مالی ستونزه ونه لري. که مالی ستونزه لري البته بیا دوی کولای شي چې په یو وړو کې مشورې باندې هم د خپل هغه ستونزه حل کړي. نو داسې موږ کولای شو چې د خپل دا ستونزه حل کړو. پات شو د خلکو د ویرې نه نو خلک د لپاره ویریږي چې هلته کله چې دوی ورزي دوی هلته چون فساد شته دوی رشوت غواړي دوی یعنی بډې غواړي نو دوی دغه کوم دعوا چې ده په اصل کې زر نه حل کیږي. مثلا محکمې کې اوس ډېر هغه ده داسې فساد ده چې هم د مدعي نه اخلي او هم د مدیالۍ نه
دوړو ستونزمن کار دی خلک زړه نه کوي. یو اوریدونکی اخلو احمد الله له هلمند ناړي کې نیولې مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل شوې ده. د رادیو غږ مو بند کړئ ګرانه.
زما پوښتنه دا ده چې دغه دی چې
اورم مهرباني.
زما پوښتنه هم دا ده چې دغه دی دا وکیل چې سړی دغه دی وکیل خو د دولتي خلک دی بیا د مدعي سره دوی دا علاقه لري او لاس ور سره پټي دي بیرته دغه خوراکي هغه کار بیرته خرابېږي.
زمونږ میلمه درته ځواب وایي چې په محکمو کې بلد دی چې دا موضوع څنګه ده. مهرباني خاله بریالی صاحب
لکه څنګه چې د ورور دی هلمند خپل پوښتنه وکړله. اصل کې وکیلان دولتي خلق نه دي. وکالت دارالوکاله یو جواز اخلي شخصي کار ده یا خصوصي کار ده. دوی پیس وجه دوی سره لاس نه لري. خو لکه چې دوی وویل چې مثلا مقابل لوري سره بیا دوی معاملې کوي نه داسې نه ده. کله چې تاسو وکیل ځان ته نیسئ نو تاسو هغه سره مکمل د هغه په اړه غږیږي د خپل موضوع په اړه دې لپاره چې هغه تاسو نه د یو مز په مقابل کې تاسو د تاسو دوا مخکې وړي. نو دوی هیڅ دا صلاحیت نه لري چې مقابل لور سره معامله وکړي. کوم معامله کوي تاسو پیږئ چې مثلا مقابل لور سره معامله وکړي تاسو کولی شئ د دغه په خلاف اعتراض وکړي یا انجمن وکلای مدافع تاسو دغه په اړه شکایت وکړي چې دا کس ما وکیل نیولی ده په دې پیژې چې ما ستونزه حل کړي ما مشکل وسیړي دا مقابل لور سره هلته معاملې کوي او دغه نه پیسې اخلي او دغه په نفع کار کوي.
او یو بل اردن کې اخلو هغه مړیکا نیولې د زمونږ په
پلان کې
ډېر منتظر پات شو. مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره اوس وصل ده.
سلام بخیر سره.
وعلیکم السلام تشکر. مهرباني
سلام تقدیم من مهمانتون.
مهرباني ما بلې موضوع را شنیدین شما؟ ښه د ورور اړیکه وشلې ده. ستاسو فکر له قانون څخه نه خبري په افغانستان کې څومره لوی ستونزه ده او محکمو ته د تګ مخه نیسي؟ یعنی ډیر خلک شاید دا فکر ولري تر اوسه چې محکمو کې مشکل شته، ولې شاید ډیر خلک له قانون څخه خبره نه وي چې کچېرې دا موضوع محکمو ته ځي شاید هلته څنګه فیصله شي؟ یعنی دوی شاید دا فکر وکړي. ستاسو په نظر په دې موضوع کې د قانون څخه نه خبري یو مهم نه دی، مهم عنصر نه دی؟
بله، لکه څنګه چې پیګو سره د نخبری قانون اصل کې دا د دې بایس نسی کېږي چې موږ محکمو ته رانسو، موږ باید کله چې پیګو چې موږ یو مسله حقوقي مسله ده یا هر څه ده جزایی مسله ده، نو خل را ایده ده چې موږ باید محکمو ته مراجعه وکړو د خپل ستونزې موږ ځینې حل کړو. نو کوم دوستان چې په دې باندې خلک چې نه پیږي اصل کې دا ستونزه خاص ستونزه نشته، خو دوی باید درسي محکمې ته په دې چې یوازنې هغه چې ده حل لاره چې ده هغه محکمه ده باید درل شي او هلته د خپل ستونزه حل کړي.
او مهرباني یو بل اوریدونکی مخلو، مهرباني ستاسو اړیکه اوس موږ سره ده.
خبره خدا ده چې د محکمې په عمومي سطح داسې دي چې ته داخل شي د اول خو پاته د بدون د پیسو څخه ځواب نه وایي، بېخي چې ته یو پوښتنه ته کوي اول دوی درته وایي چې پیسې راکړه، بیا چې یو کار دې بند شي دوی غواړي بېخي بې پیسو ستا کار نه خلاصوي او چا خبرې ته غوږ نه نیسي، واسطه غواړي، پیسې غواړي، بدون د په واسطې او پیسې د چا کار نه کوي. نو ځکه خلک
کوم ځای نه د اړیکې نیولې ورور؟
کندار
پانتون. څنګه هلته محکمو ته خلک ډیر ځي که جرګو ته خلک ډیر کینی؟
هلته خو جرګو ته ډیر مراجعه کوي ځکه محکمې ته چې لاړ شي هلته محکمه کې پیسې غواړي، رشوت غواړي، واسطه غواړي، چې واسطه نه یې سره
په جرګو کې خو مصرف راځي، ډوډۍ ورکول دي او پسونه حلالول دي. ما خو جرګې لیدلې په هغو کې هم ډېر غټ غټ مصرفونه وي په دواړو طرفونو باندې، که څنګه که هغه نسبتا محکمو ته کم دي؟
پاکستان تقریبا $2,000 اخلي، یو هغه سارنوال ستانه $5,000 اخلي، نه غیر ته خدا یو عادي مصرف دی.
او نو د ستونزو د حل لار چې ده خط طریقه هم ده چې خلک جرګې ته کینی کنه، ستاسو په نظر باندې محکمه اصلاح شي؟ یعنی کوم خلک چې تورونه لګوي دا باید لمنځه لاړ شي؟
د ستونزو د حل مخ خدا د ورور چې د پاکستان مخه باید دولت ونیسي، اوس تاسو د کندهار سارنوالۍ ته مراجعه وکړئ، کندهار ته مراجعه وکړئ، هلته سړی بې پیسې یو سرانوال خبر نه کوي چې د تا مشکل وي، نو ته مجبوري به ته خپل د شراو ته مراجعه کوې ځکه ستا نه ډېرې پیسې غواړي. هغه ته چې یو بند یا یو بله موضوع ولرې تا ته تا نه دومره پیسې غواړي چې ته خپل ورته حیران شي چې دا څه کې دا څنګه ورته مراجعه کړې ده، ځان نه شي ته خلاصه ولرې.
مهرباني خیر اوسه. ستاسو غږ موږ واورېدو. بریالی صاحب وایي که محکمو ته ځو معمولي معلومات هم چانه اخلو اوس مفته چاته نه ورکوي، همداسې ده؟
نه داسې نه ده، لکه چې د ورور ولې د قندار نه دوی اړیکې نیول قندار پوهنتون نه، داسې هم نه ده. محکمو کې ستونزه شته، دا موږ منو، ډېر غټ فساد دی، بډې دي هلته هلته درته ووایم چې یعنی یو عادي مشوره هم لکه دوی چې وویلې کله کله په مفته باندې څوک چاته نه ورکوي، وړیا ورکوي. دا شته خوف که هغه د تاسو کوم دوا چې لري یا عریضه چې کله کوي مثلا مدني برخه کې عموما عریضې مدعي کوي څوک چې غواړي چې دوا وکړي، نو دلته که دوی هغه ولري خپل که مثلا دوی معلومات نه لري چې هغه نه لري پوهه نه لري دی، دوی مجبور دي چې اول مشوره وکړي وکیل د مدافع سره کله چې عریضه کوي مثلا حقوقي برخه کې. مګر ډیر غږی
زما پښتنه مم ده د کوم ځای پیل کړي، څنګه څوک د جرأت واخلي چې زما محکمې ته لاړ شم او بل اخره محکمې نه دا فیصله وکړم، څنګه پیل وکړي؟
ګوري په مدنی قضایاو کې عموما د حقوقو نه یو دعوه شروع کیږي، کله چې تاریخ ورکې حقوق د وریزه ورکې د خپل هغه څه غوښتنه چې دلته پرېږي کلی کې چې د ماده ستونزه ده باید حل شي. نو هلته کله چې تاسو وریزه ورکې ما تاسو پورې چیرې نه دی اوریدل چې حقوق کې چنه چباري غوښتي وي یا هلته ترې رشوت غوښتل شوی وي او یا مشوره ورکول لپاره څه غوښتل شوی، داسې هم نه دي. خو پایل دی مدنی قضایا کې پایل دی حقوقونه کېږي، ورته دغه نه کله چې تاسو عریضه ورکوي ورزي قاضي هغه ویني عریضه څومره د موضوع کې وارد ده، آیا اسناد شته که نشته، هغه نه ورسه. نو تاسو که غواړئ چې نه حق
یو وردون کې خپل رحمت الله د زابل نړۍ کې نیولې ده. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زمونږ خبرونه اوري ان شاء الله، ډراما ما اوري.
بله بله، تاسو خبرونه اروم دراما اروم.
ښه،
ما نظر دا و مطرح.
مهرباني.
او ما وی مال فساد په محکمو کې په ادارو کې دا تیر ورځ دلته یو چا مراجعه کړی و یو محکمې ته، هغه امر کړی و چې سړی راځیر کوي، کله چې سړی راځیر کړی و بیا شل زره کلدار یا لس زره افغانۍ د هغه سړي سره اخیستې وې. دغه مامور چې کوم څوک و چې ویل ما تاسو دا سړی ازیر کوي، هغه کوم سړي چې ما پوښتنه وکړه هغه پر دې دسمانه ووایي، ولې ما مراجعه وکړه حکومت خواته، ما به دغه خلاصه کړې وه. نو خلک سبیري دغه مشکل دی چې فساد د په ادارو کې که دا فساد ورک شي، انشاءالله بیا هم یو څوک نه بیریږي، خپل حکومت یې ده.
او رحمت الله جان مهرباني ستاسو نظر دا یو عمومي نظر دی په خلکو کې چې فساد ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به مونږ د هغه مسول کسانو سره خبرې کوو چې دوی څه برنامه لري د فساد د مخنیوي لپاره. نو خلی بریالی صاحب یو بل اوریدونکي هم پلان کې دی، هغه مخلو ځواب ورکوو. مهرباني. هلو. مهرباني، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی. زمونږ د اوریدونکو اړیکه وشلیده. نو برای سه پوښتنه مې دا کوله چې جرګو نه چې خلک محکمو ته ځي بله عموم د جرګو پریکړې خوښه نه وي، لکه په ډرامه کې چې تاسو واوریدل، نو که چیرې محکمو ته دوی ځي یا خپله جرګې اصلاح کړي، که چیرې جرګو ته راشو چون افغاني ټولنه کې جرګې ډېر زیات مروج دي او تاسو د اوریدونکو نظر هم واورېده چې جرګو ته لومړیتوب ورکوي، نو هغه جرګې د دې لپاره چې اصلاح شي که هغې کې وړ ځوانان چې هغوی په حقوقو پوه وي وکیلان وي هغه ورشریک شي، دا ستونزه به ډېره ښه هواره نه شي په هماغه سیمه کې په هماغه منطقه کې.
زنه سره تاسو ډیر خو ویل خو زوال غوړم چې د جرګی چې په افغانستان کې د پړ یو څه تاسو ته وایم، ګورئ ځینی جرګی دي مدني برخو کې دي، مدني برخو کې دومره ستونزې نه لري، دومره ستونزې نه لري په دې چې مدني برخه اصل کې جرګی مصلح دي، صلح کوي دواړو خو په مسکی، خو ځینی جزایی یا جنایی قضایا دي چې دلته بیا جرګې کله چې پریکړه کوي د دې پریکړه خلاف د قانون د ګوره. مثلا موږ کوم ډرامې کې واورېدل، دلته یو جلی په بدو کې ورکول کیږي، حتما لکه څنګه چې ما واورېده د دښمنۍ یا غچ اخیستلو یو قضیه وه، دوی غوښتل چې غچ واخلي. ګورې جزایی برخو کې کله چې ته ځې جرګې ته جرګې پریکړه مني، اول دا چې دا شرع خلاف ده، دویم د قانون خلاف ده، دریم دا چې کله چې موږ د جرګې پریکړه منو جزایی برخه کې دا د قانوني لحاظ الزامیت نه لري په انسان باندې چې حتما باید د تطبیقیږي، پریز د غټه ستونزه ده البته جزایی برخه کې. نو کله چې یو جلی د جرګو په اساس بدو کې ورکول کېږي څو پایلې لري جلی لپاره،
خبرې کړې دي خو حل لاره فرض محکمو ته هم لاړ نه شي، هماغه جرګې کې دا پریکړه وشي البته په ښه طریقه وشي چې نه د شرع او نه د قانون خلاف وي، حل لاره به څه وشي؟
ګورې جنایي برخه کې یوازنۍ حل لاره دا ده چې باید جنایي برخه کې کله چې غواړي د خپل قاضي حل کې باید محکمې ته لاړ شي، هر رقم چې کیږي. ګورې په جنایي برخه کې دعوا د حوزې نه شروع کیږي په اساسي ثبوت باندې، او که جرګو په اړه د مدني برخه کې درته وایم، زه مدني برخه کې ستونزه نشته، دوی مسلح غلري که ورکه وړ ځوانان یا پوه ځوانان، چې مثلا دغه جرګې کې لکه چې مولوی صاحب را غوښتل شوی وي، مولوی صاحب نظر اخیستل شوی، دا د ښه کار څه په دې چې مولوی صاحب هم د شر نه خبر ده، ډیر د شرې نه خبر ورسره قانون په اړه هم پیږي. نو ګوري هغه دا ورته ویلو چې دا خلاف د قانون، خلاف د شرع، د خلاف د قانون د پریکړې الزامیت نه لري. نو نور مدني برخو کې کوم ور ځوانانو ته او خبره خلکو ته لکه چې مولوی صاحبان دي، دوی ته موږ سهم ورکو، دوی راځي ګډونو کې ستونزه وګوري، وڅېړي او د دې پریکړې ګډونو کې. نو دا ډېرې ستونزې د موږ په کلیو بانډو کې حل کولای شي، آینده کې هیڅ نور ستونزه نه رامنځته کیږي.
او پرته له دې چې محکمو ته لاړ شو، عمل ته کلی کې په دې په دې شرط چې پوه کسان پکې وي حلولی شو.
او زه غواړم چې یو اصلاح راوړم په دې کې، جنایي برخه کې نه، دا غټه ستونزه ده، صرف مدني برخه کې مثلا د زموږ ستونزه ده، د نورو ستونزې چې دي نو کولای شي چې په اسانه باندې عمل ته اصلاح راولي او د ستونزه حل
کړي. ډېره زیاته مهرباني ښاغلی بریالی صاحب، له تاسو او د اوردونکو څخه چې موږ سره اړیکې ونیولې. نور نو خبرونه نشو کولای ځکه د خبرونې یوازې شل ثانیې پاتې دي. نو د اوردونکو سره هم خدای پماني کوي چې موږ سره اړیکې ونیولې، ورڅخه مننه، هغه چې منتظر پات شو ورڅخه بخنه غواړو. نو تاسو راتلونکي جمعه هم اتنیمه بجې کولای شي د خبرونې واوري، زموږ د خبرونې ادامه لري. بل خبرونه امید مرزبان زموږ د مرکزی سټوډیو څخه وړاندې کوي. زه یوسف زدران درڅخه اجازه غواړم، د خدای پامان.